تاجکستان یو لوړ پوړی پلاوی کابل کې طالب چارواکو سره په امنیتی او اقتصادي مسایلو خبرې کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس ریپورت ورکړی چې د تاجکستان د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو او امنیتی ادارو استازي په دغه پلاوی کې شامل دي. د تاجکستان حکومت لا دغه سفر په اړه رسمان څه نه دی ویلي. باختر همداراز د طالب چارواکو په حواله لیکلي دي چې تمه کیږي له تاجکستاني چارواکو سره په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت د فعالیت او نورو تخنیکی مسایلو په اړه هم خبري وشي. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت د پخوانی جمهوری نظام د استازي ظاهر اغبر لخوا مخ ته وړل کیږي چې په ښکاره ډول د طالبانو د حکومت له سرسختو منتقدینو څخه دی. ابتدا کې د طالبانو او تاجکستان ترمنځ اړیکې نه وي، خو وروسته په ځینو مسایلو اړیکې نیول شوي. څو وخت مخکې د طالبانو د بلخ والی محمد یوسف وفا تاجکستان ته تللی وو او له بیلابیلو چارواکو سره یې لیدلی دي. په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګلې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري لارې تړل شوي، د طالبان حکومت چارواکي وایي افغانستان د پاکستان له لارې د خپلو سوداګري انتقالاتو د کمولو لپاره منځنۍ آسیا او ایران ته مخه کړې. د سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد اخونزاده رویټرز خبري آژانس ته ویلي، په تیرو شپږو میاشتو کې زموږ سوداګري له ایران سره 1.6 میلیارد ډالرو ته رسېدلې چې له پاکستان سره د 1.1 میلیارد ډالرو سوداګری تبادلې څخه لوړه ده. هغه زیاتوي چې د ایران د چابهار بندر تاسیساتو څخه استفادې د اموالو په انتقال کې ځنډ کم کړی او سوداګرو ته یې ډاډ ورکړی دی چې که د پاکستان لارې وتړل شي نو بارونه به اونه درېږي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د وینا په مهال سوداګرو وغوښتل چې د پاکستان پر ځای بدلې ترانزیتي لارې پیدا کړي. د جرمنی خبری آژانس ریپورت ورکوي چې متحدو ایالاتو او روسیې د غزې د شخړې په اړه امنیت شورا ته د پریکړه لیکونو متضاد مسودې وړاندې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ډیپلوماتانو په وینا امنیت شورا امکان لري راتلونکي اونۍ په دې هکله رای واخلي. د متحدو ایالاتو لخوا د پریکړه لیک وړاندې شوې مسوده هڅه کوي د منځني ختیځ د سولې لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ د پلان ملاتړ وشي. په ملګرو ملتونو کې د امریکایي ډیپلوماتانو د شنبه ورځ اعلامی وویل چې موږ د امنیت شورا څخه غوښتنه کوو چې د دې تاریخي شیبې څخه ګټه پورته کړي ترڅو د دې پریکړه لیک ملاتړ کولو سره په منځني ختیځ کې د تلپاتې سولې لپاره لار هواره شي. مثلا قطر، متحده عربي اماراتو، پاکستان، سعودي عربستان، اردن او ترکیه د امریکا د مسوده ملاتړ کړی دی، خو روسیه خپل پریکړه لیک وړاندې کړی چې پکې فلسطین د یو دولت په توګه پیژندل شامل دي. چین اشاره کړی چې د روسیې د مسوده ملاتړ ته چمتو دی. روسیه، چین او امریکا په امنیت شورا کې د ویټو حق لري، په دې معنی چې هر هغه پریکړه چې دوی پر ضد رای ورکړي نشي تصویبېدای. او د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په انرژي سکتور کې د پراخو اصلاحاتو ژمنه ورسته لدی وکړه چې په دغه سکتور باندې د پراخ اداري فساد تورونه لګیدلی او ویل کیږي چې د ولسمشر یو پخوانی ملګری او سوداګری شریک هم پکې لاس لري. زلنسکی د شنبه په ورځ ویل چې لکټر لګا د انرژي د دریو دولتي شرکتونو مشان به ګوخه او په ځای نور کسان وګمارل شي او نور بدلونونه هم پلار دي. زلنسکی په خواله رسنوي کې وویل د انرژي د سکتور په لویو دولتي شرکتونو کې بشپړ اصلاحات پیلو او بلی دل شي چې آیا دا بدلونونه به د زلنسکی څخه د ولسی فشار کمولو او د کیف د لویدیزو متحدینو د قناعت لپاره کافی وي کنه. په داسې حال کې چې اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې جنگیږي، لویدیزو متحدینو له کیف غوښتي چې د اداري فساد د مخنیوي لپاره لا زیاتې هلې ځلې وکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیکی هیله او احترامات می قبول کی. قدرمن او درنو زده کوونکو، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم د نن ورځې درسی موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکو به تر روغ جوړ او صحت مند یاست او د صحت چمې بوم پتن وي. درنو ګلری زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول په هیجی نن ورځ مرز تاسو درسی مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. نو افغان مشهور مېرمنې پیژنه او د هغوی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کوو. خوشا ګللی زده کوونکو تیر ورځ لوست کې مراد تاسو میرمن شربت کوله پیژندل د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن شربت کوله څوک وه، چېرته زېږېدلې وه، او څنګه وکولی شوی چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې له مشهورو میرمنو له جملو څخه شمار سي. نو د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم د همداسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې میرمنې د ژوند په هکله لولو او د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو. نو هیله من یم چې تاسو ټول درنه او خواږه زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوشا ګللی زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم د نوټ کتابچه او کتاب له خپلو ځانو سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې دا چې تاسو په ترې استفاده کوئ، بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به هم شیر کوئ. شنو درنو زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل نوي لوست پر لور باندې. نن ورځ موږ تاسو وویشتم لوست موضوع میرمن الهی ده. لولو چې میرمن الهی څوک وه، څه ډول شخصیت وه، او څرنګه یې وکولی شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو افغانو میرمنو له جملو څخه وشمیرل سي. نو هیله من یم چې تاسو ټول درنو زده کوونکي خپل درس ته متوجه اوسئ. میرمن الهی د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور وه، چې د نورو دینی علومو تر څنګ د بایزید پیر روشان مشهور اثر خیر البیان او مقصود المؤمنین له پلاره لوستې. د علم، پوهې، فضیلت او غوره اخلاقو خاونده ډېره صحیح او پر قرآنو مهربانه میرمن وه. تر نو خوږو زده کوونکو لولو چې میرمن الهی د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور وه، یعنی د بایزید پیر روشان لمسی او د جلال الدین لور وه، چې په خپل وخت کې د دینی علومو تر څنګ هم چنان د خپل نیکه بایزید پیر روشان مشهور اثر چې د هغه له جملو څخه یو خیر البیان او بل مقصود المؤمنین و د خپل پلار جلال الدین څخه لوستلی وه. د هغه وخت یو عالمه، پوخه، فاضله او د غوړو اخلاقو خاونده وه، کوم چې په ډیر زیات صحابت درلوده او هم چنان یو ډیر زیات زړسوانده او مهربانه میرمنو له جملو څخه شمیرل کېدل چې همیشه یې د غریبو او مسکینو خلکو سره همکاري کول. په 1212 سپږمیز کال کې چې جلال الدین روشانی په غزنی کې له مغولو سره په یوې جګړه کې سخت ټپي او بیا له همغه ټپه مرګ ته نږدې شو، خپل لور الهی د خپل وراره د شیخ عمر د زوی احتاد په نامه کړه او د خپلې ګوتمۍ د مهر په حق لیې چې د مشري نشه وه هم احتاد ته د ورکولو وصیت وکړه. درنو او ګلالیز د کوونکو، په 1212 سپږمیز کال کې کله چې جلال الدین روشانی په غزنی کې د مغولو سره په یو جګړه کې سخت ټپي شو او وروسته د هغه څخه د دغه ټپ له امله څخه د ژوند ته خطر پیښ شو او د مرګ سره مخامخ شو، نو په هغه وخت کې جلال الدین روشانی دا پریکړه وکړه تر څو خپل لور د خپل وراره شیخ عمر زوی احداد ته ورکړي او د هغه په نامه یې کړل. په هغه وخت کې د خپلې ګوتمۍ چې د مهر په حق له سره، یعنی د هغې ګوتمۍ یو مهر و چې په هغه وخت کې دغه ګوتمۍ د هر چا سره وای، هغه چې شو د یو مشر په توګه سره معرفي کېده. نو د دغه ګوتمۍ چې د مشري یو نشه وه، د دغې وصیت یې هم وکړه چې دا ګوتمۍ باید احداد ته ورکړل سي، چې په هغه وخت کې احداد د یو لغشتلو او قهرمانو ځوانانو له جملو څخه وو. الهی له احداد سره واده وکړه، ډیره پرې ګرانه وه او زیاتره چارې به یې د هغې په خوښه او مشري کولې. په اولادونو کې یې زوی عبدالقادر او لور یې دریا خاتو د روشانیانو د ملي مبارزو او طریقت په لړ کې له نوم او شهرت څخه برخمن دي. میرمن الهی د هغې زمانې له مغولو ګورګاني حکومت سره د روشانیانو د ملي مبارزو په لړ کې فعاله ونډه لرله او خپل میړه او بیا وروسته خپل زوی عبدالقادر ته به یې غوره مشورې ورکولې او فکري مرسته یې ورسره کول. درنو ګلالۍ زده کوونکو، کله چې میرمن الهی له احداد سره واده وکړه، نو په هغه وخت کې میرمن الهی خپل خاوند ته ډېره زیاته ګرانه وه او زیاتره وخت به یې خاوند احداد له دې څخه په زیاتو چارو کې مرسته غوښتل او د دې په سلا او مشوره سره به یې کارونه سرته رسول. او هم چنان درنو خوږو زده کوونکو، په هغه وخت کې د میرمن الهی په اولادونو کې چې یو د دې زوی عبدالقادر او هم چنان د دې لور دریا خاتو د روشانیانو د ملي مبارزو او ترکیت په لړ کې یو له مشهورو اشخاصو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په هغه وخت کې ډېر زیات شهرت څخه برخمن و. او هم چنان په هغه زمانه کې میرمن الهي د مغولي ګورګاني حکومت پر وړاندې باندې سخته مبارزه سرته ورسوله چې په هغه مبارزه کې میرمن الهي فعاله ونډه درلودله. او هغه وخت کې نه یوازې دي چې د خپل خاوند سره یې زیاته مرسته او کومک کول، کله چې د دې خاوند مړ شو د هغه د مرګ څخه وروسته د خپل زوی عبدالقادر سره به یې هم زیات مرسته او کومک کوله. هغه ته به یې غوره مشورې ورکولې او په فکر کولو کې به یې مرسته او همکاري ورسره کول. کله چې په 1015 سپږمیز کال کې د میرمن الهي میړه اهداد شهید شو او د هند مغولو ګمارلي چورلکي مزبر د خیبرې درې له لارې خپل لشکر سره کابل ته روان و، میرمن الهي او افریدي او روزګرزي قومونه او د خپلو پلویانو لشکر راټول کړله. پر ګورګاني لشکر یې برید وکړه. یعنی کله چې په 1015 سپږمیز کال کې د میرمن الهي خاوند اهداد کله چې شهید شو، نو په هغه وخت کې د مغولو حکومت چې کومې چورلکې دي ګمارلي وې، په هغه وخت کې د مسپر او د خیبر پر درې پر لارې باندې یې له خپلو لشکر سره روان کړي وه کابل ته دی چې شو روان وه. نو میرمن الهي د اپریدي او اورکزی کومونو سره د خپلو پلویانو لشکر راټول کړل تر څو د ګورګاني کوم لشکر چې دی کوم مغولو حکومت چې دی د هغوی پر وړاندې برید وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. پر ګورګاني لشکر یې برید وکړه، ماته او په ډیر سخته مرګ ژوبله یې ور واړول. وروسته چې بیا روشنی غورځنګ له یوې خوا د خپل منځني اختلافاتو او له بلې خوا د ګورګاني حکومت د سختو بریدونو په نتیجه کې کمزوري شو. یعنی کله چې میرمن الهي دغه پوز د دې پر وړاندې باندې ودروه، نو ګورګاني حکومت ته یې سخته ماته ورکړه او هغوی ته یې سخته مرګ ژوبله ور واړول. خو وروسته د دې مرګ ژوبلې څخه وروسته د میرمن الهي چې په کوم حکومت کې و، یعنی د دې دغه غزنی کوم حکومت چې و، په دغه حکومت له ډېر زیاتو غورځنګونو او ډېر زیاتو سیاسي ننګونو او ستونزو سره مخامخ شو چې په هغه وخت کې روشنی غورځنګ د جملې څخه یو په خپل منځني اختلافات و چې د دوی په خپل منځونو کې اختلافات او ستونزې رامنځته شولې، او له بلې خوا څخه دی د ګورګاني حکومت د سختو بریدونو سره مخامخ و. نو په همدې خاطر سره دی له کمزوري سره مخامخ شوله او د دې هغه کوم حکومت چې و د ستونزو او مشکلاتو سره نور هم مخامخ شو او په ستونزو مشکلاتو کې راشکیل شو. میرمن الهي د هغې زوی عبدالقادر او د هغې ځینې نور خپلوان د مغولي واکمن شاه جهان د پوځونو په لاس هند ته بوتل شول. هلته ځینې بندیان او ځینې نظربنده او ځینو ته یې په دکان کې ځمکې ورکړل شوې. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې د روشنی حکومت له مغولي حکومت سره مخامخ شو او د هغوی پر وړاندې د کمزوري سوال، نو په هغه وخت کې د میرمن الهي او د هغې زوی او د دوی ځینې نور خپلوان د مغولي واکمنۍ چې په هغه وخت کې هغوی واکمنۍ درلودله، نو د هغوی واکمنۍ مشر چې و شاه جهان په نامه سره یادېده، د شاه جهان د ځواکونو په لاس باندې ورغلله، هند ته بوتلل شوله او دوی څخه ځینې کسان په هند کې نظر بنده شوله، ځینې کسان بندیان شوله او ځینې ته یې په دکان کې ځمکې ورکړلې تر څو دوی هلته خپل ژوند ته ادامه ورکړي. عبدالقادر د ګورګاني مغولو په بندیخانه کې نظربندی کې مړ شو. میرمن الهي له خپلو لمسیانو قدرداد او مهدي داد سره په دقن کې اوسېدل. نوموړي هغوی ته وصیت کړی و چې تر مړینې وروسته به یې مړی تیاره ته لېږدوي او د اهداد تر څنګ به یې خاورو ته سپاري. د وفات نېټه یې معلومه نه ده. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې مغولو حکومت چې د شاه جهان یې واکمن و، کله چې دوی د مغولو حکومت د دوی واکمني ونیوله، دی مات کړل. نو په هغه وخت کې عبدالقادر د ګورګانی مغولو په بندیخانه کې نظر بند سو او هلته مړ سو. کله چې میرمن الهی زوی عبدالقادر خان مړ سو، د هغه څخه وروسته میرمن الهی د خپل لمسیانو چې د قادرداد او مهدی په نامه سره یادېدل، د هغوی سره یو ځای په دکان کې اوسېده. نوموړي خپل لمسیانو ته دا وصیت وکړه تر څو کله چې دا مرسي د دې د مړینې څخه وروسته باید د دې مړی تیراته ولېږدول سي او هلته د دې د خاوند اهداف تر څنګ خاورو ته وسپارل سي. نو د تاریخ او تاریخ پوهانو د دې د مرګ نیچه نه ده معلومه کړې، خو د دې دقیق د وفات نیچه معلومه نه ده. خو موږ د دې د وصیت کوم وصیت دي کړو، هغه وصیت په حقله په کتابونو او اثارو کې ویل شوی دی. خدا سرګند د چیل مسیانې د مرمن الهی وصیت پر ځای کړی، په تیرا کې د میړه احداث تر څنګ شخه کړی ده. د مرمن الهی د علمی شخصیت او د ملی مبارزو د ویړونو ګمارونو او د منځنی او درنوي له امله په ننګرهار کې د انجنونو یو لیسه د دغې نومیالي مرمنې په نوم نومول شوې ده. تر نو خو جز د کونکو لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه چې د مرمن الهی د مرګ یې هم وفات نیچه معلومه نه ده، مګر دا معلومه ده چې د مرمن الهی ملمسیانو د دې وصیت ځای پر ځای کړه، د یې تیراته ولېږدل او هلته یې د خپل خاوند اهداف تر څنګ په خاورو کې شخه کړل. د مرمن الهی د علمي شخصیت او د هغې د ملي مبارزو او ویاړونو او کارنامو څخه دا معلومیږي چې دا د یو افغانستان یو زړوره اتله او قهرمانو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو په همدې خاطر سره د دې د درناوي او د هدې د دغه کارنامو د لمنځلو په خاطر سره په ننګرهار کې یو د انجنو لیسه ده چې د مرمن الهی په نامه سره نومول شوې ده او د دې د نوم یادونه پکې شوې ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د مرمن الهی د ژوند په هکله معلومات ورکړل، چې مرمن الهی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې سرته رسولي وه. لنډ او خلاصان که موږ تاسو ټول وایو، مرمن الهی په خپله د روشاني واکمنۍ له مشهي کورنۍ له جملو څخه وه، کوم چې د بایزید روشان لمسی او د جلال الدین روشاني لور وه، او همچنان د احداد مرمن وه چې په هغه وخت کې د خپل حکومت په دفاع کې ستره او فعاله ونډه درلودله او د افغانستان یو له اتلو قهرمانو او نومیالیو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې رسو. ستاسو د ټولو خوږو ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز تاسو ټول درنه زده کوونکي ولیکي، او همچنان د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار تاسو ټول درنه زده کوونکي باید وکړي. نن نه یوازې چې د نن ورځې لوست به تاسو ولولي، بلکې د دې تر څنګ د نن ورځې د لوست تر څنګ به تاسو د تیرې ورځې پر لوست باندې هم تکرار کوئ چې تاسو سره لوستلي وای، د صفحه کوم معلومات ترلاسه کړي وو، او همچنان هغه معلومات به د خپل نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کوئ. نو نو تر نو سکون کو زما ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پرې چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله پامان شه وخت تر تغوان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا و احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو یو ځل به هم تاسو ټول تشریف راس پم دنن ورځی درس موضوع ته هلا من دیم چې تاسو ټول درنو خوښ زکون کی برات رو غو جوړ او صحت مند وو سه جو د صحت چم پم پتر می خوښ او ګللی زکون کو لکه سره می چیز مل تاسو دنن ورځی درس مضمون د پانه مشور مرمن اور باندې د پانه مشور مرمن پیشنه او د هغه د ژوند په حق بش پر معلومات ترلاسه کو. درنو زده کوونکو، تیر ورځ لوست کې موږ تاسو مېرمن الهی وو پیژندل، د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې مېرمن الهی څرنګه او څه ډول وکول شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې مېرمنې د ژوند په هکله معلومات ولولو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، او څرنګه یې وکول شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه خوږ زده کوونکي د لوستر پای پر سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوښسته کوونکو مکه لدین چې تاسو لوست پیل کم تاسو ټول درنه ځکونکو باید د خپل ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم خوښ او ګلری ځکونکو د لوست پر لور باندې رسوس مرسته تاسو د نن ورځې اته ویشتم لوست موضوع میرمن اینو ده. ولو چې میرمن اینو څوک وه، څه ډول شخصیت وو او د میرمن اینو د ژوند سره آشنایي پیدا کوو. میرمن اینو یو غشتلې او په وطن مینه افغانه میرمن وه چې د احمد شاه بابا په دوره کې په کندهار کې اوسېدل. دا قهرمانه او زړوره ښځه د دوراني اردو د یو سرباز او د هغه وخت یو مشهوره شوه چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو کورونو او ګودرونو کې خوله په خوله شوه او په لږ وخت کې په ټوله پښتونخوا کې خپره شوه. درنو وګلریز د کون کول ولو چې میرمن اینو د افغانستان کې یو لغښتدو او قهرمان افغان میرمنو د جمهورو څخه و چې د احمد شاه بابا په دوره کې په کندهار کې ژوند کوه. دا قهرمان او زړور میرمن د دوراني واکمنۍ په وخت کې د اردو د یو سرباز میرمن وه چې د دې هغه وخت شهرت پیدا کړه کله چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو کې په کورونو او ګودرونو کې یو بل سره په واځي ډول سره خبرې شوړې او ټول د دې د لوړ همت په باره کې خبرې کولې. د په وطن مینه میرمنې د اوشت بلتون وروسته هم خپل خاوند چې د احمد شاه بابا د لشکر څخه راتښتېدل و کوټه پرې نه شو او د کور د دروازې څخه یې بیرته ستون کړه. ولریز د کونکو د میرمنه یو له هغو اتلو افغان میرمنو له جمهورو څخه و کوم چې کسه هم دی خوند ډیر زیات اوشت بلتون وروسته څخه هم خپل هیواد افغانستان ته راستون شو وو. د احمد شاه بابا د لشکره څخه راوتښتېدی تر څو د میرمن اینو سره وګوري، خو دې خپل خاوند ته اجازه ور نه کړله تر څو د دې سره وګوري او د خپل کور دروازه یې ورته وتړل. بیرته یې خپل خاوند د احمد شاه بابا لشکر ته واستوه. میرمن اینو د ارشاد اقا دیمیسن رشاد لیکي چې احمد شاه بابا د خپل لشکر سره د هندستان څخه د کندهار پر خوا راتلی. کندهار ښار ته نږدې وو چې ماښام سو احمد شاه بابا خپل لشکر ته د وقف او استراحت امر وکړه تر څو سهار په روشنایی کې د کندهار پر لوري حرکت وکړي او کندهار ښار ته وارد شي. خوشا ګلالیز د کونکو یو تن لیکوال چې د رشاد په نامه سره یدیږي، دغه لیکوال د احمد شاه بابا د لشکر په حق لیکي. وای احمد شاه بابا د خپل لشکر سره د هندستان څخه بیرته د کندهار پر لور باندې راتله. کله چې د کندهار ته نږدې سونه په دا وخت کې پر دوی باندې شپه سپارل او احمد شاه بابا دا فیصله وکړله او ټول لشکر ته یې دا وویل تر څو دوی وقف وکړي، یو څه استراحت وکړي او وروسته سهار په روشنایي کې بیرته کندهار ته ستانه شي او د کندهار پر لور باندې حرکت وکړي. په نیمه شپه کې د احمد شاه بابا د سپاهیانو څخه یو سپاهی چې کورې په هماغه سیمه کې وو بلې اجازې د لشکر څخه ووت او د خپل کور ته د میرمن اینو دیدن ته ولاړی. اینو چې خپل خاوند ولید ډېر زیات خوشاله شول او د هغه څخه یې وپوښتل. خوشا او ګلالی زده کوونکو احمد شاه بابا چې کله خپلو سپاهیانو ته وویل چې تاسو دلی و استراحت وکړئ، نو په همدغه وخت کې نیمه شپه سپله چې په نیمه شپه کې د احمد شاه بابا د سپاهیانو یعنی د هغه د ځواکونو یا هم د هغه د پوځیانو څخه د هغه د اردو څخه یو اردو یا هم یو سپاهی چې په هغه سیمه کې د هغه کور و بې له اجازې د خپل لشکر څخه وتښتېده او د خپل میرمنې یعنی د میرمن اینو دیدن ته ولاړه. کله چې میرمن اینو خپل خاوند ولیده ډېر زیات خوشاله شوله او د هغه څخه یې پوښتنه وکړه. اینو د خپل خاوند څخه پوښتنه کوي د هندستان له سفر څخه پته راستون شوې؟ خاوند یې ورته ځواب ورکوي بلې هو. اینو ورته وایي احمد شاه بابا هم په خیر راستون شوی دی، هغه نن شپه چیرې دی؟ یعنی کله چې میرمن اینو د خپل خاوند څخه لومړی پوښتنه وکړه چې تاسو د هندستان له سفر څخه پته راستون شوی یاست، یعنی هندستان کوم پانی پت جګړه چې وه آیا هغه مو پته کړه او کنه؟ نو خاوند یې ورته وویل بلې هو، د هغه څخه موږ پته راستون شوی یو. وروسته دویم سوال چې میرمن اینو ځینې کوي، میرمن اینو ورته وایي چې آیا احمد شاه بابا په خیر راستون شوی دی او کنه، او هغه نن شپه چیرې دی؟ خاوند یې ورته په ځواب کې وایي بلې هو، بابا هم په خیر راستون شوی دی او نن شپه په قرارګاه کې د لشکر سره دی. آینه ورته ځواب ورکی نو چې هغه په قرارګاه کې د لشکرګاه سره دی او تر اوسه مهاله کور ته نه دی راستون سوی. نو ته څنګه کور ته راغلی؟ یوازې ته زړه لري چې ژر دې د کور راتګ ته تلوار و. یعنې کله چې میرمن آینه د دې څخه خبره شوله چې احمدشاه بابا کور ته نه دی ستون سوی، هغه په قرارګاه کې دی، نو خو ژر زده کوونکو میرمن آینه په همدغه مهال کې خپل خاوند ته وویل چې احمدشاه بابا تر اوسه پورې په قرارګاه کې د لشکر سره دی او تر اوس مهاله پورې کور ته نه دی تللی. نو ته ولې دلته کور ته راغلې؟ آیا یوازې ته زړه لرې؟ آیا یوازې تا دې ته تلوار دی تر څو کور ته ولاړ شي؟ میرمن آینه ورته یادونه کی که خلک خبر سول نو دا ستا کار به زما د پاره یو لوی پیغور او تنه پاتې سي. خلک به وایي چې د آینه خاوند په نیم کال یو نیم کال په جنگ کې د احمدشاه بابا سره د کور څخه لیرې طاقت راوړی وو، لیکن یوه شپه نور یې طاقت نسپای کولی چې د خپل کور او میرمن څخه لیرې اوسي. اوس نو تر دې دمخه چې څوک تا دلته وویني ژر بیرته قرارګار ته ولاړ سه. یعنې کله چې میرمن آینه د دې خبرې څخه خبر سول نو خپل خاوند ته یې دا یادونه وکړله که چیرې د وطن او کلي کور خلک په ما باندې خبر سوله چې تاسو یو نیم کال په جګړه کې د احمدشاه بابا سره یو ځای واست، طاقت مو درلودي چې زما څخه لیرې اوسېږي، مګر دغه یوه شپه تاسو انتظار نسپای کولی او تاسو د قرارګاه څخه راوتښتېدله زما د لیدو دپاره. نو دا به ماته یو لوی پیغور پاتې سي، یو لویه تانه به وي او تل به خلک ماته پیغور او تانه راکوي. نو خپل خاوند ته یې وویله چې بیرته ولاړ سه، د خپل قرارګاه ته ولاړ سه او د لشکر سره یو ځای سه. میرمن آینه د دې خبرې سره د کور دروازه بند کړل او خاوند یې بیرته قرارګاه ته ولېږه. سهار چې احمدشاه بابا له کیسې نه خبر سو نو یې امر وکړه چې میرمن آینه دې د ده حضور ته راوغوښتل سي. میرمن آینه د احمدشاه بابا حضور ته حاضر شول. لومړی یې احمدشاه بابا ته د پانی پت جګړې تبریکی ورکړله او وروسته یې د تیرې شپې کیسه ورته بیان کړه. احمدشاه بابا میرمن آینه ته وویل آفرین دې پر تاسې، هغه آفرین دې پر تاسې، هغه کار چې تا کړی هغه د ستاینې وړ دی. ستا دغه شریفانه احساس او افغاني تربیت د ستاینې وړ دی. یعنې کله چې احمدشاه بابا د دې کیسې څخه خبر سو نو پورنې ټولو ځواکونو ته دا یادونه وکړه تر څو میرمن آینه د احمدشاه بابا حضور ته حاضر سي او احمدشاه بابا دا کیسه د میرمن آینه څخه واوري. نو میرمن آینه چې کله د ده حضور ته حاضر سو لومړی احمدشاه بابا ته د پانی پت د جګړې د فتحې تبریکی ورکړه او وروسته یې کیسه ورته بیان کړه. احمدشاه بابا د دې کیسې په اوریدلو سره ډیر زیات خوشحاله سو او دې ته آفرینی ورکړله او دې ته یادونه وکړله چې ستاسو دغه ملي احساس او شریفانه احساس دی ستاسو افغاني تربیت د ستاینې او قدر وړ دی. احمدشاه بابا د میرمن آینه د وطن پالنې او د لوړ احساس څخه زیات متاثر سو او هغې ته د دولت ملکیت یو کاریز په پوړني یا صدر کې ور وبخښي. درنو خوږو زده کوونکو، احمدشاه بابا د میرمن آینه د دغه وطن پالنې او لوړ احساس څخه ډیر زیات متاثر سو. نو په همدې خاطر سره احمدشاه بابا دا پریکړه وکړه تر څو میرمن آینه ته د دولت کې هم د ملکیت څخه یو کاریز دې ته په پوړني یا هم صدر کې ور وبخښي. دغه کاریز اوس هم د آینه کاریز په نوم یادیږي چې د کابل کندهار پر لویه لاره موقعیت لري. همدا ډول د دې ننګیالي زړورې او پر وطن مینې میرمنې قبر هم د کابل او کندهار پر لویه لاره شمال طرف ته د دامان په ولسوالۍ کې خپله د آینه کاریز په یو کوچني غونډۍ کې پروت دی چې په اساسي ډول په 1450 لمریز کال کې د شهید داود خان په دوره کې د مرمرو ډبرو څخه جوړ شوی دی. یعنی د دې قبر په 1450 لمریز کال کې د شهید داود خان په دوره کې د هغه د واکمنۍ او سلطنت په وخت کې د مرمرو د ډبرو څخه جوړ شوی دی. د قبر په کتیبه یې لنډی توري لیکل شوی دی. درنو خوږ زده کوونکو، د میرمن آینه پر قبر په کتیبه یې هم هغه کومه ډبره چې ده پر هغه باندې څه لیکل شوی دی دا لولو. د میرمن آینه پر کتیبه باندې لنډی توري لیکل شوی دی چې هغه عبارت دی د دې حروفو څخه. دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتنې میرمنې آینه چې مرمن اينو چې د عبد الله لور او د سعید د سعد الله سدوزی مسید په 1155 هجری قمری کال کې د مرهټي جګړې د پتی ورسته لوی امپراتور احمد شاه بابا دغه قریش چې په خوا بددي د کبر تر غونډي لاندې بهېدی ندی د ملي غرور او علمی همت او لقبله ورو بخشي چې تر اوسه هم د دې په نامه یادېږي. یعنی د مېرمن اینو پر قبر باندې د هغې داسې لیکنه شوې ده چې دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتني مېرمن اینو چې د عبدالله لور او د سعدالله سدوزی لمسی وه په 1155 کال کې کومه جګړه چې پاته شول د هغې څخه وروسته د لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه قریز دي تر وبخشه او په هغه قریز کې په یو غونډي کې د دې قبر دی چې اوس هم د دغه قریز د مېرمن اینو په نامه سره یادېږي. پر قبر یې د یادګار د جمهوریت په دوره کې په 1455 هجری شمسی کال د سولاغې د میاشتې په 16 نیټه د دوشنبه په ورځ کندهار د هغه وخت والی ښاغلي محمد ایوب عزیز په امر او توجه د اطلاعات او کلتور د امیر غلام محیل الدین ایوبی په سرپرستی پر جوړ شو. یعنی دغه قبر دغه یادګار